په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. د خپل کوربه سلی او نورو همکارانو سلامونه ومنئ. د دې خبرونې د سر راپور موده دی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. په امریکا کې د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ د وروستۍ تلویزیوني مناظرې په اړه هم راپور لرو، خو په پیل کې د اسدالدین څخه خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له ولسمشر کرزي سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 11 وسوال مخالفین وژل شوي دي، او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د فتح غورزنګ وایي چې لویدیځ غاړه کې سیمه ییز انتخابات ګټلې دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک گراسمن اسلام آباد ته سفر وروسته د یکشنبه په ورځ په کابل کې و او ولسمشر حمید کرزي سره خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په کتنه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جنرال ډوک لوټ، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن او د کابل لپاره د امریکا سفیر جیمس کانینګ هم حاضر وو. د ولسمشر د ویندوی دفتر په دې اړه چې په دې کتنه کې پر کومو مسلو خبرې وشوي ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل وروستي سفر او د هغې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر، د تروریزم او سختدریزې پر خلاف د جګړې او له حقاني شبکې سره د مبارزې په برخه کې د کتنو او خبرو په اړه ولسمشر کرزي ته معلومات ورکړل. تر دې مخکې مارک گراسمن په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکی او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې وې. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو پرون د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې ویلي وو د سړک د غاړې بمونه په افغانستان کې د ملکی مرجوب تر ټولو لوی علت دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استول شوي ایمیل کې ادعا کړې ده چې د حکومت مخالف وسلوال د سړک د غاړې ماینونه یوازې د بهرنیو او افغان ځواکونو خلاف کاروي. د شنبې په ورځ یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر پر مخالفو وسلوالو ټینګار وکړ چې د سړک د غاړې ماینونه دې نه کاروي، ځکه چې د ولسي مرګ ژوبلې تر ټولو لوی سبب همدا د سړک د غاړې بمې چاودنې دي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د جمعې په ورځ په بلخ ولایت کې یو واده ته روان بس باندې د سړک د غاړې ماین وچاودید چې 19 کسان پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 11 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو له قمندانۍ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې دغه 11 وسلوال مخالفین د زابل ولایت په دایچوپان ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې له ملي اردو ځواکونو سره یې جګړه پیل کړه. خبر پاڼه وایي چې په دې جګړه کې د ایساف هوایي ځواک هم مرسته کړې ده. د کندوز امنیتي ځواکونو د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان په ګډون دوه تنه وسلوال نیولی دي. د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تیره شپه د کندوز په چاردری ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال له یوې اندازې وسلو سره نیول شوي دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې یو سرتیری یې پرون د افغانستان په جنوب کې په یوه بمې چاودنه کې وژل شوی دی. ایساف په خپله اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 250 افغانۍ نوي پوله، یوه اروپایي یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو پاونډ 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ نوي پوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ نوي پوله، او زر پاکستانی کلدارې 565 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د فتح غورزنګ د یکشنبه په ورځ وویل چې دوی په لویدیځ غاړه کې سیمه ییز انتخابات ګټلې دي. د حماس اسلام پاله ډلې دا انتخابات تحریم کړي وو او پلویان یې پکې برخه نه لرله. د انتخاباتو د هغو نتیجو له مخې چې تقریبا وروستۍ دي، فتح غورزنګ د سیمه ییز شورا له 1 څوکیو څخه 4 نوي څوکۍ ګټلې دي. راپور نه وایي څرنګه چې حماس ډلې چې پر غزې ترنګ واک چلوي دا انتخابات تحریم کړي وو، نو د فتح د غورزنګ کاندیدان تر ډیره له رقابت پرته انتخاباتي سیالۍ ته پاته وو. حماس په غزه ترنګ کې پر رای ورکولو بندیز لګولی وو او ویلی وو دوی به د لویدیځ غاړې د انتخاباتو نتایج هم ونه مني. دا په فلسطینی سیمو کې په وروستیو اوو کلونو کې لومړني انتخابات وو. حماس او فتح فلسطینی ډلې ونتوانېدې چې په خپلو کې د بیلتون د ختمولو لپاره د مصر په منځګړیتوب د ملي یووالي رامنځته شوی توافق عملي کړي. دا په فلسطینی سیمه کې د پارلماني او ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ سبب هم شو. په دې انتخاباتو کې په لویدیځه غاړه کې په سلو کې 450 په شرایطو پوره کسانو برخه اخیستې وه. امریکا اعلان کړی د هغې موټر بم چاودنې په څېړنه کې له لبنان سره مرسته کوي چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشر یې وواژه. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې پرون په لبنان کې تاوتریخوالی بیا زور واخیست. په بیروت کې د جنرال وسام الحسن د جنازې تر مراسمو وروسته د ویرکوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړې وشوې. پولیسو هوایی ډزې کړي او د هغو مظاهرچیانو د خپرولو لپاره یې اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ چې هڅه یې کوله د صدراعظم نجیب میقاتی پر دفتر حمله وکړي. دوی پر صدراعظم تور پورې کړی چې د سوریې ګوډاګی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د ټلیفون له لارې له میقاتی سره په خبرو کې د جمعې د ورځې به می برید وغانده. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریا نولند وویل میرمن کلنټن او میقاتی موافقه وکړه چې د دې بمی حمله په چړنه کې بل امریکا مرسته وکړي. د لبنان د حکومت مخالفانو په دې حمله کې د سوریې رژیم په لاسترلو تورن کړی چې له زیاتې مودې په لبنان کې پراخ نفوذ لري. له یمن څخه رسیدلي راپورونه وایي چې په یوه هوایي حمله کې 4 مشکوک سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. چارواکو او ولسي سرچینو ویلي فکر کېږي پرون یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې دغه برید کړی وي. راپورونه وایي برید په ختیځ ولایت مراد کې یو موټر په نښه کړ چې د القاعده شبکې مشکوک سخت دریځي وسوال پکې سپاره وو. په وروستیو کې د سخت دریځي وسوالو په وړاندې د امریکا د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو بریدونه په یمن کې زیات شوي دي. په اردن کې چارواکو څرګنده کړې چې د القاعده شبکې لخوا په دې هیواد کې یې پر لویدیځو اهدافو د بریدونو یوه ممکنه طرحه شنډه کړې ده. د اردن د عمومي استخباراتو د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل امنیتي ځواکونو د سهشنبې په ورځ د 11 اردنیانو یوه ډله نیولې چې په پایتخت عمان کې پر مارکیټونو، سماوارونو او بهرنیو سفارتونو د بمی بریدونو پلان درلود. په بیان کې راغلي د کسانو چې په عراق کې له القاعده شبکې سره اړیکې لرلې د جون له میاشتې راهیسې د دې بریدونو په طرحې کار کاوه او له ګاونډي هیواد سوریې څخه یې چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي وو. د کاناډا لپاره د امریکا سفیر وایي یو کاناډایي سرتیری په خپل جرم اعتراف کړی چې روسیې ته یې د امریکا او کاناډا جاسوسي کوله. د کاناډا لپاره د امریکا سفیر ډیوید جیکوبسن د کاناډا له سی ټی وی سره په مرکه کې وویل د سمندري ځواکونو پخوانی استخباراتي افسر جیفری پاول د امریکا او کاناډا محرم معلومات په روسیې پلورلې دي. سفیر د دغو معلوماتو د څرنګوالي په باب له څه ویلو ډډه وکړه خو ویل دا په لوړه کچه پټ یا محرم مواد وو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه د جمهوریت غوښتونکي ګوند سیال کاندید مترام نیبا د امریکا په وخت د دوشنبه په شپه په دریمه وروستۍ مناظره کې برخه واخلي. د امریکا انتخابات د نومبر پر شپږمه کېږي. دواړه کاندیدان به په فلوریدا ایالت کې د 90 دقیقو لپاره په مناظره کې برخه اخلي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته واجی است. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي له افغان ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. هشت د ملي شورا د غړو تک د شورا غونډې ټاکنې کړې.
د تلویزیون د 500 په شاوخوا کې د مشرانو جرګې غړي کړل دي. د جاوکا په وزارت هلته د دې لپاره مفت ځایونه نیولې دي. دا یو ملي خیانت دی.
په مشرانو جرګه کې د کونړ یو سناتور انتقاد کوي چې د لرګیو د قاچاق مخنیوي نه کیږي.
هغه څوک چې دته د لکه دوی اجازه ورکړي هغه څوک چې د شپې دی ته ګزمې کوي فایرې کوي هغه د لارې قمندانان پولیس ټول په خپلو وظیفو باندې دی هیڅ څوک پوښتنه نه کوي.
په بلوچستان کې د بلوڅانو پر مبارزې او د دې حالت پر وضعیت د ځنګړې لړۍ څلورمه برخه هم په همدې خبرونه کې واوري. د امریکا د جمهوریت ریاست د دوو کاندیدانو دریمه مناظرې په اړه هم راپور لرو. دوه نیوز پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا زنګړی استازي مارک ګراسمن پرون په کابل کې له ولسمشر حمید کرزي سره کتلی. ګراسمن تر دې مخکې په اسلام آباد کې وو او هلته د پاکستان د پوځي او ملکي چارواکو سره پر ځینو نورو مسایلو هم خبرې کړې دي. تفصیل اجمل انسخوري.
اسلام آباد ته له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي مارک ګراسمن د یکشنبې په ورځ په کابل کې وو او هلته یې له ولسمشر حمید کرزي سره خبرې کړې. دا ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په وی خبر پانه کې ویلي چې په کتنه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جنرال ډوګلوټ او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان الین او همدارنګه په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنګم هم برخه لرله. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په دې اړه چې په دې کتنه کې په کوم مسلو خبري وشوي ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل روسي سفر او د هغه هواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د تروریسم او سختریزي پر خلاف د جګړې او له حقانی شبکې سره د مبارزې پاړه د خپل کتنو او خبرو پاړه ولسمشر کرزی ته معلومات ورکړل. تر دې مخکې مارک ګراسمن په اسلام آباد کې د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په پاکستان کې پر نورو لیدنو کتنو سربېره د دې هواد د پوځ له مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی سره او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره خبرې کړې وې. د فرانسې خبری اژانس د پاکستان د یو پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د جنرال اشفاق کیانی سره مارک ګراسمن په نورو مسلو سربېره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم وغږېده. ګراسمن په اسلام آباد کې دارت کړی و چې ګوندی د هیواد ته د اتلو موخې د پاکستان حسول دي چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. نو موري ویل دا د پاکستان په حکومت او په اوسپورې اړه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره تر لیدنې وروسته دواړو لورو په یو ګډه اعلامیه کې ویل چې په بیلابیلو دواړخیزو او د سیمې په مسلو یې خبرې کړي. په دې ګډه اعلامیه کې همدارنګه دواړو لورو په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د بهیر د ملاتړ او په دې برخه کې د ګډ کار ژمنه هم کړې وه. مارک ګراسمن په داسې حال کې افغانستان او پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګوندې د طالبانو یو شمېر مشران د سولې د خبرو لپاره عربي هیوادونو ته د تلو لپاره پاکستاني پاسپورټونه ترلاسه کوي. د یک شنبه په ورځ په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په کابل کې خبري اعلان وته ویل افغانستان، امریکا او پاکستان په دې موافق دي چې د سولې د خبرو اترو لپاره باید طالب مشران د تګ راتک خوندیتوب ولري. باور دی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن به د پاکستاني او افغان چارواکو سره په خپلو وروستیو لیدنو کتنو کې په دې مسله خبرې کړې وي.
سعودي عربستان ته د حج لپاره د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګڼ شمېر غړو د تګ له امله د دوړو خونو عمومي غونډې له دوو ورځو راهیسې نه کیږي. د ولسی جرګې غړي وایي چې د دوی تر سلو ډېر همکاران حج ته تللي او د مشرانو جرګې هم وایي چې د دې جرګې له څلوېښتو څخه ډېر غړي حج کولو ته تللي دي. د ملي شورا غړي وایي چې دغو کسانو ته د حج او اوقافو وزارت او ځینو سفارتونو لخوا اسانتیا برابره سوې او د شورا ځینې غړي له خپل موقف څخه په استفادې حج ته تللي دي. تفصیل د مسوم ایوند په رپورټ کې.
سعودي عربستان ته د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو شاوخوا 150 غړي د حج کولو لپاره تللي چې له دوه ورځو راهیسې د دواړو خونو عمومي غونډې نه کیږي. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې غړي وایي چې په یادو دوه ورځو کې دوی پر ځینو مهمو قوانینو او مسایلو بحث درلود چې له ځنډ سره مخ شوي. د شنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډه ځکه وځنډېده چې نصاب پوره نه و او ډېر غړي د حج مراسمو ته تللي وه او څه نور یې غیر حاضر وه. د یک شنبې په ورځ هم د مشرانو جرګې له 102 غړو څخه شاوخوا 10 تنه عمومي غونډې ته حاضر شوي او پاتې نورې حج ته تللي وه چې د دې جرګې غونډه هم ونه سوه. د مشرانو جرګې غړي داود حساس وایي چې تر څلوېښتو ډېر د دې جرګې غړي حج ته تللي. نوموړي د سناتورانو دغه تګ له ولس سره جفا بولي.
ملت ټول سترګې پارلمان ته په لارې باندې دي چې دوی رایه ورکړې د خلکو ته پر رایه باندې لاسونو غوږونو پزې پرې سوي دي. تر څلوېښتو د 500 په شاوخوا کې د مشرانو جرګې غړي تللي دي. د اجاوکاپ وزارت هلته د دې لپاره مفت ځایونه نیولي دي. دا یو ملي خیانت ده چې اجاوکاپ وزارت یې دا د چوکۍ سره سوی استفاده ده. یوازې هغه د ټکټ مصرف ته 1500 ډالر په هغه تعویلي نور هیڅ مصرف دی نه لري. د افغانستان د خلکو سره دا یو جپا ده چې په دې حالت کې مشکو.
د ولسی جرګې غړي وایي چې د دې جرګې له سلو څخه ډېر غړي حج کولو ته تللي خو دغه شمېر په ځینو راپورونو کې تر 340 ډېر یاد شوی. د ولسی جرګې غړي ډاکټر میربت خان منګل ازادي راډیو ته وویل چې غونډې له دې امله بندې شوي او هر هغه کار چې د ولسی جرګې غونډې له ځنډ سره مخ کوي د افغانستان د قوانینو خلاف دی.
د ولسی جرګې جلسې وتړل شوې او خلک دلته مشکلات لري. اکثریت قوانین دي چې غو باندې هم بحثونه شوي. باید هغه خلک په دې بازو سهمیو کې چې دولت حساتن بازار ساکنی لري هغه غریب خوار بیچاره خلق باید حج ته لاړ شي، نو وکیل صاحبان دومره توان لري چې دوی خپل لګښت باندې حج ته لاړ شي. نو دا د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف هم دی، د داخلي طرز العمل هم، هر هغه څه چې د مجلسو خان ګرځي دا د قوانینو خلاف دی چې هغه عمل ولسی جرګه به ترسره نه کړي.
راپور نه وایي چې دغه وکیلانو او سناتورانو فرضي حج کړی او دا یې څو موار دی چې د نفلي حج لپاره مکه شریف ته ځي. د مشرانو جرګې یو بل غړی رفیع الله حیدري وایي دغه کسانو باید له یو دیني عالم څخه پوښتنه کړې وای چې نفلي حج باید ډیر ثواب ولري، او که د ولس اوسنیو لویو ستونزو ته شاګرځول او له خپل موقف څخه ناوړه ګټه اخیستل لویه ګناه ده.
دا هغه څوک دی چې سفارتونو ته لارې لري، کولای شي چې د اغیزې نه ویزې واخلي. که یو سړی نفلي حج کوي نو باید وګوري او د علماو نه په دې کې پوښتنه وکړي چې هغه مسؤلیت چې دلته په غاړه دی د دې پرې خود لویه ګناه لري، او که هلته زما هغه ډېر لوی ثواب لري. دواړه باید تله کې واشي.
د ملي شورا د یو شمېر غړو انتقاد د افغانستان د حج او اوقاف وزارت هم دی چې دوی ته یې حج ته د تللو اسانتیا برابره کړې، خو دغه وزارت وایي چې دوی یوازې د ملي شورا شاوخوا 15 غړو ته امکانات ورکړي او نور پاته د سعودي عربستان د سفارت ته لارې تللي. د حج او اوقاف وزارت د حج رئیس قاضي مختار ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا غړو د سفارت څخه ویزې اخیستي او په خپلو لګښتونو تللي.
یو تعداد کسان د ولسي جرګه او مشرانو جرګه یعنې فلسفه حاجي عادي موږ سره پیسې تحول کړي دي، تللي دي. ممکن لاس پنځلا تر شله پورې هم داسې وي، خو د دینه زیات نه دی. او هغه کسان چې په خپله آزاد ویزه اخیستي دي او دوی په خپله تللي دي، ټکټ هر څه اخیستي دي، دا وکیل صاحبان موږ پورې اله نه لري. دوی د سفارت سعودي نه آزاد ویزې اخلي او په خپل پیسې سعودي عرب ته. د خپل شورا له خوا دوی مکتوب وړی دی سفارت سعودي ته، او سفارت سعودي هم دا تعامل لري. یعنی دا زموږ کار نه دی.
تر دې پخوا هم د ولسي جرګې او مشرانو جرګې پر ګڼ شمېر غړو دا انتقاد شوی چې له خپلو چوکیو څخه یې په بېلابېلو برخو کې ناوړه ګټه اخیستې. د ولسي جرګې په 15 او 16 دوره کې د دې جرګې اداري پلاوي په وار وار شکایت کړی چې ډېر وکیلان شخصي کارونه کوي او غونډو ته نه حاضرېږي، چې عمومي غونډې یې له ستونزو سره مخ کړي. که څه هم د دواړو جرګو اداري پلاوو په دې اړه شکایتونه کړي، خو پر اداري پلاوو انتقادونه دا دي چې ولې په دې اړه له جدي اصولو کار نه اخلي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
مشرانو جرګې د کونړ د چارتراشه لرګیو د قاچاق پر دوام اندېښنه وښودله. د دې جرګې غړي وایي چې د دغو لرګیو په قاچاق کې د کونړ امنیتي مسؤلین لاس لري. په ورته وخت کې د کونړ سیمه ییز چارواکي هم په دې کار کې د کونړ د امنیتي مسؤلینو لاس لرل نه ردوي. تفصیل د سیف الله ستنگزي په رپورټ کې.
په مشرانو جرګې کې د کونړ استازي له حکومت څخه غواړي چې پاکستان ته د کونړ د چارتراشه لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. یو شمېر سناتورانو په عمومي غونډه کې د دې کار د څېړلو لپاره کونړ ته د لوی څارنوالۍ او نورو حکومتي ارګانونو د یو پلاوي د سفر وړاندیز وکړ. یو تن سناتور رفیع الله حیدري وایي چې امنیتي ارګانونه د کونړ د چارتراشه لرګیو په قاچاق کې لاس لري او له دې ولایت څخه ټول قاچاق د دوی په همکارۍ ترسره کیږي.
څو شپې مخکې 4 یا 5 ګاډي ونیول شو چې په هغه کې مستقیما د پولیسو لاس و، د امنیتی ملي ورسره لاس و، د ملي اردو ورسره لاس و. اوس یې ماغه غریب خلک چې ډرایور دی، کلینډر دی او د ګاډي مالک دی، هغه نیولي. پرون چې زه خبر شوم نو څو ورځې وروسته په هغې باندې محکمه ده. او هغه څوک چې دې ته د ایله کېدو اجازه ورکوي، هغه څوک چې د شپې دی ته ګزمې کوي، فایره کوي، هغه د لارې قمندانان، پولیس، ټول په خپلو وظیفو باندې دی، هېڅ څوک ته پوښتنه نه کوي.
د ښاغلي حیدري په وینا تېر کال له دې ولایت څخه 1000 فوټه چارتراش لرګي غلا شوي وو، خو چا یې مخه نه وه نیولې. د مشرانو جرګې اداري پلاوي د دې سناتورانو اندېښنو ته په پام سره له افغان حکومت غواړي چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره کونړ ولایت ته یو پلاوی ولیږي څو موضوع له نږدې وڅېړي. له بل خوا د کونړ چارواکي له دې ولایت څخه د لرګیو د قاچاقبرانو په ملاتړ کې د افغان امنیتي ځواکونو لاس لرل نه ردوي. د کونړ د والي ویاند وصف الله وصفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې وروستیو کې څو موټرونه نیولي چې لرګي په قاچاقي ډول انتقالول. هڅه موږ چې په دې اړه د کونړ د سناتورانو او کورنیو چارو وزارت څخه هم غږونه ولرو، خو له پرله پسې هڅو سره سره په دې کار بریالي نه شو. کونړ او نورستان له هغو ولایتونو څخه دي چې ډېری ځنګلونه پکې پراته دي او د چارتراش ډېره برخه هم له دې ولایتونو څخه ترلاسه کیږي. داسې نیوه کشته چې حکومت د لرګیو د قاچاق په سمه توګه مخه نه نیسي، لکه څنګه چې ځینې اقتصادي کارپوهان ځنګلونه د افغانستان د خلکو ملي شتمني بولي او له حکومت غواړي چې په ساتنه کې جدي پاملرنه وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ کې تم کیږي. په دغه ولایت کې خلک شکایت کوي چې د مرکز اسداباد سړکونه کندو کپر دي او شرولی جوړولو ته پام نه کوي. شرولی وایي چې ډیر ژر به د سړکونو پر جوړولو کار پیل کړي. نور جزئیات له روح الانوري څخه اوري.
دا هم د سرک د کندو کپر لامل د موټرو د پرزو او باډۍ اوازونه دي چې د موټرو ټایرونه لیوي کندي پورته کیږي او په بل کې غورځيږي. دا صداباد څو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې وړاندې ښاروالۍ د ښار په سرکونو کې پلچکونه ورغول، خو د نور سرک په پرتله یې له سرک څخه ډیر اوچت جوړ کړل چې له امله یې سرک خراب شوی او ښاریان له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زما نوم حضرت محمد دی او سرک بیخي بالکل خراب دی، ځکه چې کنډ کپر دی او هغه پلس سره نږدې دی او ځای کې ډېر زیات خراب دی. په پښې خلکو ته تارم کوي او باید ښه جوړ شي. مرکز دی او شکونه هم خراب خراب دي. سرک خراب دی، خامخا گاڑی ته ډېر وارث پیدا کېږي. کوشش د سرک روغي نو گاڑی ته موارث نه او نور هم سہولت دي.
زه فخرالله یم، له اسداباد ته ښار د اسداباد ښار سرکونه چې ډېر زیات خراب دي او کنډې کپرې دي، د بارانه په وخت کې زیاتې اوبه ودرېږي. نو بله ورځ زه چوک خواته راورسېدم، چې رسېدو سره ګاډی دا کندو ته چې راورسېدم زه ولاړم، نو بس رسېدو سره بس ما تعداد وکړل تان ته چې ټولې جامې بګند شي. ډېر زیات مشکلات دي. موږ غواړو چې دا د مرکز سره سرک دی باید ښه او د اساسي ډول سره پوه شي، او بل دا پلچکې چې دي دا ډېر لوړې جوړې دي، نو دا باید صحیح جوړې شي.
زما نوم بلستان دی. خو چې کوم دا سرک یې دا پلچوکې جوړ کړي دي، په هوا سرک کې راته بینشې جوړې کړي دي. کوم دغه سرک دی جوړ کړي ټول کندې کپرې دي څوک چې دا جوړ کړي.
دوی وایي دولت چې د ښار په منځ کې وران ویجاړ سرکونه نشي ترمیمولی، نو لرې پرتو سیمو کې به څه وکړي؟ دا اسداباد ښاروال انجینر عبدالغنی عباسی ازادي راډیو ته وویل دوی د سرک د ویجاړو شوو ځایونو لپاره پلان نیولې او په دوه درې اونیو کې به د ښار ټول سرکونه ترمیم کړي.
داغونه چې پیدا شوي دلته موږ یو منظم هندسي شکل ورکو، په جریان د دغه دوه درې هفتو کې مکمل ښار د دغه مشکل نه به خلاص شي.
کونړ د مرکز اسداباد په ګډون ټول 15 اداري واحدونه لري چې په تیرو څو کالو کې د اسداباد او اکثرو ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سرکونه د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته پاخه شوي، خو اوس بیرته ویجاړ شوي او بیا رغولو ته یې زیاته اړتیا ده.
له وو تر وو ورځې په اونۍ کې
اوسم د بلوچستان په اړه د ازادي رادیو د زنګړی لړۍ څلرمه برخه. په بلوچستان کې د بیلتون غشتونکو د مبارزې 9 کاله وسول او موضوع تر ملګرو ملتونو پورې ورسېده. ملګرو ملتونو یو هیئت دغه ایالت ته د سړنې لپاره واستوه او اسلام آباد دروغې جوړې هڅې پیل کړې، خو بلوچ یاغیان دروغې جوړې دې هڅو ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل له احمد شبر څخه اوري.
اسلام آباد په بلوچستان کې له بلوچ یاغیانو سره دروغې جوړې هڅې روانې کړې دي او د دې هڅو له امله د بلوچانو یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ سو هلته خبرې وکړي. د پرویز مشرف تر واکمنۍ وروسته د پاکستان حکومت د بلوچانو د پخلاینې ګڼې هڅې شروع کړې. اسلام آباد د آغاز حقوق بلوچستان په نوم د روغې جوړې په وړاندیز کې په 2009 کال کې بلوچانو ته وویل چې جلا وطن بلوچ سیاستوال دي بیرته پاکستان ته راشي او پاکستان به هغوی وبخشي. د حکومت په وړاندیز کې همداراس د بلوچانو د سیاسي بنجانو د خوشي کې دښمنه وشوه او له بلوچانو سره د روغې جوړې د خبرو د پیلېدو خبره وشوه. تر اوسه پر دې وړاندیز دا د 3 کاله تیرې شي، لا هم ډېر محسوس پرمختګ نه دی شوی، خو بیا هم اسلام آباد د روغې جوړې هڅو ته نه ده شا کړې. د پاکستان د سترې محکمې د مشر په ګډون د قاضیانو 3 کسیزې ډلې په بلوچستان کې له 5 ورځنۍ څېړنې وروسته د پوځي عملیاتو د بندېدو غږ وکړ، خو جینز انټلیجنس ریویو خپرونه لیکي پوځ دا غوښتنه نه مني، ځکه چې د پوځیانو په باور بلوچ وسلوال شاید امتیازاتو له ترلاسه کولو وروسته د مرکزی حکومت پر ضد وسله راواخلي. کله چې په جون میاشت کې راجا پرویز اشرف د پاکستان صدر اعظم شو، کوټې ته سفر وکړ او هلته یې د بلوچستان کابینې ته وویل چې دی تر هر څه مخکې د بلوچستان مسلې ته لومړیتوب ورکوي، خو له هغو سره به څرنګه خبرې کوي چې ګرد سره پاکستان نه غواړي.
ستاسو سره جائز غوښتنې دي نو بالکل موږ هرکلی درته وایو. موږ تاسو سره خبرو ته تیار یو، لیکن کوم د ګوتو په شمیر یو څه خلک که پاکستان ګر سره مننه نو له هغو سره به آخر څه خبرې وسي.
د سر اعظم راجه پرویز اشرف د وړاندیز سربیره یو شمیر بلوچ یاغیان د اسلام آباد پر وړاندیزونو شک کوي. د بلوچستان نېشنل پارټي صوبایي مشر سردار حق نواز ازادي رادیو ته په دې اړه وویل،
څوک ما ته وایي چې څوک بل بل سوي ته رحمان ملک سره کښې ده، تبه زرداري سره کښې ده، یا د پرویز اشرف سره کښې ده، یو اختیار نشته نه دوی حل کوی شي. چې څوک حل غواړي هلک هغه واکدار خلک سره دی که هغه په دا ملک باندې قرآن کې.
سربیره پر دې چې ځینې بلوچان د اسلام آباد د سولې پر خبرو باور نه کوي، د بلوچستان پخوانی صوبایي وزیر او سیاستوال اختر منګل تیره میاشت اسلام آباد ته ولاړ او اسلام آباد ته یې د روغې جوړې لپاره شپږ ټکي وړاندې کړل. کله چې بنګله دېش په 1971 کال کې له پاکستانه بېلېده، هغه مهال د بنګالیانو مشر شیخ مجیب الرحمن شپږ ټکي د روغې جوړې لپاره پاکستان ته وړاندې کړي وو. خو په دې توپیر چې د اختر منګل وړاندیزونه د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دي او د شیخ مجیب الرحمن په څیر داسې وړاندیز پکې نشته چې د بنګله دېش سکه دې هم بېلوي.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې د امریکا د جمهوریت ریاست د دوو کاندیدانو پر درېمه مناظره هم راپور لرو. د غرض دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه خو احمد زبر ژوند د کابل چا پر اسپونو ته کتنه کوي.
محور ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په لومړي مخ کې په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه په روانو هڅو یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی ذکر شوی راغلی، سعودي عربستان به په راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو، افغان دولت او د امریکا ترمنځ د مذاکراتو مرکز وي. محور لیکلي ټاکل شوی سعودي عربستان ته د مذاکراتو لپاره د طالبانو مرکشیان د افغانستان په پاسپورټ سفر وکړي او په دې سره باید ځینو هغو طالب مشرانو ته هم د سفر لاره هواره شي چې په افغانستان کې اوسیږي او د پاکستان اثر پرې نشته. ویسا ورځپاڼې هم په همدې اړه یو مطلب خبر کړی چې په هغې کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس معصوم ستانکزي څرګندونې راخیستل شوي. په مطلب کې د ښاغلي ستانکزي په حواله راغلي د سولې د ټینګښت لپاره د وسلوالو مخالفینو ډېرې غوښتنې منل شوي دي. د ستانکزي په وینا د بهرنیو عسکرو د وتلو لپاره مهالویش، له تور لیست څخه د ځینو طالب مشرانو د نومونو لرې کېدل او د مذاکراتو لپاره د ادرس ټاکل هغه غوښتنې دي چې قبولې شوې دي. ویسا په یو بل مطلب کې لیکلي په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو له احتمالي کاندیدانو څخه دی. هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله د افغان دولت په دریس چې وایي باید امریکایي عسکر په نوي امنیتي تړون کې په افغانستان کې قضایي مسؤلیت ونه لري لیکلې ده. په مطلب کې هغه اندېښنې بې ځای بلل شوي چې د افغان دولت د همدې شرط له امله به نړیواله ټولنه افغانستان ته شا کړي. هیواد لیکلي افغانستان نړیواله ټولنې ته لومړیتوب لري ځکه امنیت او ثبات یې د نړۍ په امنیت اغیز لري. هیواد په یو بل مطلب کې لیکلي په کابل کې د یو 220 روغتون د جوړولو کار پیل شو. خدمتګار ورځپاڼې په یو مطلب کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په ستونزو تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلي طالبان په هیڅ وجه په خپلو فعالیتونو کې په ملکي تلفاتو سترګې نشي پټولی او د دې تلفاتو د غټې برخې مسؤلیت پر غاړه لري. په مطلب کې د ملګرو ملتونو د راپور ځینې برخې راخیستل شوي چې په کې راغلي د وسلوالو مخالفینو د سړک د غاړې د ماینونو له امله په ملکي تلفاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. خدمتګار لیکلي داسې ورځ بنوي چې په نسبتا ناامنه ولایتونو کې د سړک د غاړې په ماین د ملکي خلکو موټر اورو برابر نشي او تلفات پېښ نه کړي.
تمه کیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه سیال کاندید میټ رامنی د دوشنبه په شپه په درېمه او وروستۍ ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. دغه مناظره په فلوریدا ایالت کې کیږي او دواړه کاندیدان به نوی دقیقې د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ بحث وکړي. د دې مناظرې د چلوونکي پوښتنې به تر ډیره په نړۍ کې د امریکا پر نقش، په افغانستان او پاکستان کې پر روانې شخړې، اسرائیل، د ایران پر اټومي پروګرام، د منځني ختیځ پر بدلونونو، د ټوریزم پر نوې بڼې، د چین او نورو مسایلو په باوي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات د روان میلادي کال د نومبر پر شپږمه کیږي. د انتخاباتو تر ورځې دوی اونۍ مخکې ډېری نظر پوښتنې شي چې د باراک اوباما او میټ رامنی ترمنځ سیالي په لږ توپیر سره مخ ته روانه ده. سیاسي کتونکي وایي اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه خپلې بهرنۍ پالیسۍ ته په پام سره په دې مناظره کې له خپلو تجربو سره ګډون کوي. ویل کیږي میټ رامنی چې پخوانی والی او سوداګر دی، د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې په کافي اندازه تجربه نه لري. د واشنگتن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د نړیوال امنیت د پروګرام مرستیاله سټیفانی سانو کوي اوباما به هڅه وکړي چې خپله تیره څلور کلنه دوره د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې بریالی معرفي کړي.
دا وی د امریکا ولسمشر به د خپل بهرنی پالیسی یادونه وکړي. د اوسامه بن لادن له وژنې رانیولې د عرب د پسرلي تر ملاتړ پورې فکر کوم چې دای به د داسې یو د خلاط ګڼي چې حساب ور باندې کېدای شي. دای به په سیمه آسیا پاسیفیک او منځني ختیځ کې د ځواکونو پر نوي توازن او د امریکا د قدرت پر تمرکز هم خبرې وکړي. په دغو سیمو کې به د خپل بریا یادونه وکړي. له عراق څخه به د امریکایي ځواکونو